یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزیم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري وړاندې په پروګرام کې اوري چې تمه ده د شانګهای سازمان د غړیو هیوادونو ناسته سبب موسکو کې وشي په دې ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې کیږي او همدارز په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب بحث هم وړاندې شي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو خبرونه رضوان مرادوی
السلام علیکم د ناتو عمومی منشی وای په هیڅ وجه له افغانستان نه د وتلو لپاره اوس مناسب وخت نه ده د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت څارونکی جانسوب کول اداري فساد سره د افغان د حکومت د مبارزې ستاینه وکړه او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وی هیواد به د اوکراین له مځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي د خبرونو تفصیل د ناتو عمومی منشی یان ستولتنبرګ وای په هیڅ وجه وخت له افغانستان څخه د وتلو لپاره مناسب نه ده ستولتنبرګ پرون د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د ناتو پارلماني غونډه ته ویل چې د افغانستان یوازې پرې خودل به په بشپړ ډول غیر مناسب کار وي یان ستولتنبرګ ویل کناټو ځواکونه شروزي په افغانستان کې بلدې ګواخ سره مخامخ شو چې هغه هیواد به د ناکرارۍ ښکار شي او د نړیوال تروریزم په مرکز به بدل شي د ناتو عمومی منشی تایید کړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي دي او لوال طالبان د لوی خارونو په نیولو کې ناکام شوی دي اوس مهال د ناتو تر مشرۍ لاندې دیار لزر پوزیان د افغان امتی ځواکونو پر روزنه تجهیز او هغوی ته د مشورې ورکولو په پروګرامونو کار کوي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت سر څارونکي جان سوپ کو له اداري فساد سره د افغانستان د حکومت د مبارزې ستاینه وکړه سوپ کو پرون په کابل کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل او د خپل دفتر د فعالیت په اړه معلومات ورکړل عبدالله پرون د افغانستان د حکومت د ویندویانو په غونډه کې ویل چې اداري فساد لا هم د حکومت لپاره ستره ستونزه ده
مشکل فساد اداري یک مشکل است ایره ما شما منکر شده نمیتونید و این صدمه زده و صدمه میزنه شهرت کشور ما را از حکومت از دولت
در حکومت اجرایی رئیس لجان سوپ کو سره په خبرو کې اداري فساد سره مبارزه ډیره مهمه او بلله د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه شنبه د اسیا د فوټبال جام سیالیو ته د غوراوی لپاره پروانو مسابقو کې د اردن د فوټبال لټیم سره مخامخ کیږي د دې مسابقې لپاره افغانستان کوربه ټاکل شوی او خود امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ځای تاجکستان ته بدل شو د افغانستان او اردن د فوټبال د لوبډلو سیالي به د کابل په وخت د مازیګر په 3:30 بجو پیل شي د افغانستان د فوټبال د لوبډله لومړی مسابقه د روان میلادي کال د سپتمبر په 15 نیټه د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شوه د اسیا د فوټبال جام سیالی په 2019 میلادي کال کې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی هیواد به د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي اردوغان پرون په کیف کې خپل اوکراینی سیال پترو پروشنکو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل ترکیه نمخ کې او نه به هیڅ کله هم له روسیې سره د کریمیا ټاپوزمې الحاق په رسمیت وپیژني اردوغان ویل په کریمیا کې د تتار اقلیت وزیت ساري او د هغوی له حقونو څخه د اوکراین د حکومت لملاتړ مننه کوي د اوکراین ولسمشر پروشنکو ویل اردوغان د دوه هیوادونو ترمنځ په ټولو برخو کې د اړیکو کاریو لپاره ژمنه کړې ده روسیې په 2014 کال کې کریمیا ته ځواکونه واستول او د یوې ټولپختنې په ترسره کولو سره چې د نړۍ اکثرو هیوادونو رد کړه کریمیا یې د روسیې د خاورې برخه وګرځوله واشنگتن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې ګوګل د لومړي ځل لپاره په دې اړه اسناد افشا کړي دي چې څرنګه روسي فعالانو د دې ستر انټرنیټي شرکت له امکاناتو څخه د امریکا د تیر کال په انتخاباتو کې د لاسوهنې د هڅو په مقصد کار اخیستی دی ورځپاڼه د خبرو سرچینو په حواله وایي چې روسي ایجنټانو د غلطو معلوماتو د خپرولو په مقصد د هڅو په ترڅ کې یوټیوب جیمیل د ګوګل د لټون د ماشین او نورو پاڼو له لارې پر اعلانونو لسګونه زره ډالر لګولي دي فیسبوک او ټویټر دواړه ویلي چې روسي مؤسسو اعلانونه پیرلي او له دوی سره اکاونټونه لري ګوګل د نړۍ د سوداګریزو اعلانونو تر ټولو لوی شرکت او یوټیوب د ویډیوي تصاویرو د خپرولو تر ټولو لوی سایټ دی دا په داسې حال کې ده چې امریکا کانګرس څو ځایه تحقیقات پیل کړي دي څو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو سطحه معلومه شي او د امریکا د کالیفورنیا ایالت د شمال د انګورو په بڼونو کې اور لس کسان وژل دي. سیمه ایز چارواکي وایي د اور چې سخت باد لامن ورته وهله نږدې 20,000 کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ او د سیمې خلکو ته او د سیمې سلګونه کورونه او شرکتونه یې ویجاړ کړي دي. د کالیفورنیا والی جیری براون د دې ایالت د شمال په ناپا سوناما او یوبا سیمو کې چې د واین جوړولو ګڼې فابریکې لري بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. راپورونه وایي د دې سیمو غلیس لوګي د دې سیمې غلیس لوګي د سان فرانسیسکو او اوکلاین سیمو ته هم رسیدلی دي. د کالیفورنیا د لویو لارو د غزمې ادارې ویلي چې د اور په ساحه کې ډېرې سرکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي.
رضوان مرادو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. یو ځل بیا هم خرغلی په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې تمه ده سبا د شانګهای سازمان د تماس ډلې غونډه په موسکو کې وشي. دا ځل به په شانګهای کې د افغانستان په بشپړ غړیتوب خبرې کیږي.
تلاش برای استفاده از این فرصت و هویت کامل جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای تاکید بر ضرورت همکاری های بیشتر بخش امنیت.
روسیه پر سعودی عربستان د پرمختللو هوایی مدافع د توغندیو لپلور دفاع وکړه. د کوچیانو د ستونزو په اړه هم یو ځانګړی رپورټ درته لرو.
عزیز خان میګم کوچیان په کام صد خیل موږ سره چې کومه زمانه سوي دي دا ډیر وخت د 15 14 کال ز خپل خو یي څو لاکه په زمانه پیدلم چې چا سره ملي سوي کم کار باید وسی خو د عمل جامه ورواغوسی.
پروګرام دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ درته خبرو. ځل بیا هم خرغلی د ازادي رادیو غرمنۍ خبرونه اوري. ټاکل شوې د شانګهای سازمان د غړیو هیوادونو ناسته سبا په موسکو کې جوړه شي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه غونډه کې به د دغه وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي. په شانګهای ناسته کې به د تروریزم په ګډون د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم خبرې وشي. دغه ناسته د تماس ډلې لخوا رهبري کیږي. وصل وصال په دې اړه جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دي.
د شنګهای سازمان په ناسته کې چې ټاکل شوی سبا په مسکو کې جوړ شي د افغانستان د امنیت موضوع ترڅنګ به په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي غړیتوب په اړه هم بحث او خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکیب مستغنی د سه شنبه پورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ناسته کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي.
قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای فردا یعنی به تاریخ 11 اکتبر برگزار شود. تلاش برای استفاده از این فرصت و عضویت کامل جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای تاکید بر ضرورت همکاری های بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در بخش امنیت به صورت کل و به صورت خاص در زمینه مبارزه با تروریسم.
بله خغل مستغنی وایی په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه هم بحث او خبرې کیږي. افغانستان په دې سازمان کې چې پخوانی شوروي اتحاد کې شامل هیوادونه او چین مهم غړي دي د سارون کې حیثیت لري خو هند او د افغانستان سیال پاکستان اوس غړي شوی دي. د بهرنیو چارو وزارت دغه سرمشریزه مهمه بولی او افغانستان تم لري چې دغه سازمان غړي هیوادونه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د تروریزم ګواښ خدر کړي. د سیمه ایز همکارۍ پراختیا په ځانګړي ډول امنیتي اقتصادي او سوداګریز مسایل د شنګهای سازمان د غونډې د خبرو اصلي محور جوړوي. د شنګهای سازمان بنسټ په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا کېښودل شو. افغانستان په 2012 میلادي کال کې دغه سازمان سره د سرون کې هیواد په توګه یوځای شو او دغه شان ایران او منګولیا هم د شنګهای سازمان سرون کې هیوادونه دی
بلستان رسیب. زیانت منانه کم وصل ویسال سب چی در شانگهای سازمان پاره مو پا خیر که جزیات هم ورکرل او مخی مو ده پا دغی سازمان که دوانسان پا غری توب خبری وکلی تا مده پا ماسکاو که غنده وشی او حل تا دوانسان پا غری توب خبری وشی پا همده اره از مک همکار حدیث پردیس یو مرکه د نړیوالو چارو له کارپو مشتاق رحیم سره کړی ده. خدای چې ورته وښه
زه فکر کوم هغه غونډه چې په سیمه ییزه کچه د امنیت، اقتصاد، د همغږۍ لپاره جوړیږي په هغې کې ګډون ډېر مهم دی. په ځانګړي ډول چې په شنګهای د شنګهای کانفرنس غړي په دې کې ګډون لري او سیمه ییز لوبغاړي په دې کې ګډون لري. زه فکر کوم د افغانستان ګډون په دې کې د لپاره اړین دی چې په ډېرو مسایلو باندې چې هغه د امنیت اړوند دي، د افغانستان د سولې اړوند دي، اقتصادي همکاریو مسایل دي په دې باندې کولای شي چې د هیوادونو سره د همغږۍ لپاره لارې چارې جوړې شي. او زه فکر کوم په دې فورم کې د افغانستان د حکومت ګډون به بې ګټې نه وي.
رحیم صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته په سیمه کې ځینې هیوادونو خپل حساسیت وښود او دغه هیوادونه د شانګهای سازمان غړیتوب هم لري. نو څه فکر کوئ چې دغه ډول ناستې څومره کولای شي چې په دې برخه کې کومې ستونزې چې موجودې دي یو د تفاهم فضا رامنځته شي؟
بلا شکه د سیمه هیوادونه د ستراتیژۍ د اعلان څخه وروسته او تر هغې څخه تر مخه هم د امریکا په افغانستان کې د شتون له کبله دوی تشویشونه او وېرې درلودلې. دوی د امریکا په افغانستان کې شتون د خپلو اقتصادي برنامو د پرمختګ په مخ کې د خان په توګه ورته کتل، او همداراز د امریکا شتون په سیمه کې یو شمېر هېوادونو تر منځ دا وېره پیدا کړې وه ګوندې د افغانستان خاص وضعیت پر مخ شي. د افغانستان حکومت استازیتوب د باندنیو چارو د وزارت چارواکو ګډون به وکړی شي چې کم تر کمه په دغه موضوعاتو باندې د بحث میز جوړ شي او دغه میز شاوخوا خبرې اترې وشي. او هیله دا ده چې د افغانستان چارواکي به وکړی شي چې دغه د سیمې هېوادونو ته یا ګاونډیانو ته څوک چې به تل لپاره د افغانستان سره څنګ په څنګ میشت وي هغوی ته دا اطمینان ورکړي او دا باور ورته ورکړي چې افغانستان که هر چا سره ملګرتیاوې کوي، که د سیمې څخه د باندې اړیکې جوړوي، دا به په دې معنا نه وي چې د افغانستان خاوره په دې پرستانېږي. همداراز کولای شي چې د دغه موقع نه په استفادې سره خپل نظر چې دوی د تروریزم ضد د خپلو ګاونډیو هېوادونو په اړه ولري، تروریزم له نقطې نگاه نه، هغه به هم دې سره شریک کړي. او که خل ابیر وشي زه فکر کوم د دغه فورم څخه به افغانستان ګټه هم پورته کولی شي.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو مشتاق رحیم چې د شانګهای سازمان د تماس ډلې د غونډې په اړه له موږ سره خبرې کولې، هغه ویل افغانستان باید له دې فرصت نه په استفادې خپل ټول نظریات او اندېښنې له نړیوالو سره شریکې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کرملین پر سعودي عربستان د پرمختللو هوایي مدافع د توغندیو له پلور دفاع وکړه او ویل هغه د سیمې د هیڅ یو هیواد امنیت ته ګواښ نه متوجه کوي. د موسکو او ریاض ترمنځ د وسلو دغه معامله روسیې ته د سعودي عربستان د پاچا د سفر په ترڅ کې وشوه. په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي او همدا شپه په سټوډیو کې د نوري صاحب، روسیې پر سعودي عربستان څه ډول توغندي پلوري او کرملین د دې معاملې په دفاع کې څه ویلي؟
ستنځای صاحب، روسیه پر سعودي عربستان اس 400 د هوایي مدافع د توغندیو سیستم چې یو پرمختللی سیستم دی پلوري. پر دې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شویو قراردادونو له مخې روسیه د هیواد ته نورې وسلې او تجهیزات هم ورکوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې پر سعودي عربستان د دغو وسلو د پلورلو په اړه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه ایران ته چې په سیمه کې د سعودي عربستان یو مهم سیال دی ګواښ نه متوجه کوي، وویل هغه د هیڅ یو درېیم هیواد امنیت نه ګواښي. البته د یادونې وړ بولو چې روسیه ایران ته د همدغه ډول توغندیو یو بل اس 300 چې دومره پرمختللی نه دی ورکوي. د اس 400 د هوایي مدافع د توغندیو سیستم او د نورو وسلو معاملې روسیې ته د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز د 400 ورځنی سفر په ترڅ کې چې روسیې ته د سعودي د یو پاچا لومړنی سفر ګڼل کیږي شوې دي. د چارو کتونکي فکر کوي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې په نړۍ کې د سړې جګړې په موده کې اکثره وختونه ترنګلې وي یو نوی پړاو
په لنډه توګه کراته وي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدې مودې نږدې متحده پر دې هیواد د روسیې د وسلو پلور واشنگتن نه دی اندېښمن کړی.
ولې نه د وسلو دغې معاملې واشنگتن اندېښمن کړی؟ ځکه دی چې ریاض په منځني ختیځ کې د اوږدې مودې ټینګ متحد او یو د وسلو لوی پیرودونکی دی. د موسکو او ریاض ترمنځ د وسلو دغې معاملې له اعلانېدو سمدستي وروسته پنټاګون وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر سعودي عربستان د تات په نوم د هوایي مدافع ضد توغندیو د سیستم له احتمالي پلور سره موافقه کړې ده. د دغې معاملې ارزښت 15 میلیارد ډالر دی.
مننه کوم. اوس هم د اقتصادي خبرونو وار رسیدلی مرزي احمد زیده خبرونه وی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې تیر ورځ پر کې د سلويختو بهرنۍ مرسته کوونکو ادارو له استازو سره د همغږي په غونډه کې د قانون په وزارت کې پر بنیادي اصلاحاتو خبري وشوه. د قانون او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت د بنیادي ریفورم او د پنګونې د جذب خاطر یو طرح هم د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړه.
یو وروسته د دې راتلونکي غونډې به نور بیا هم پر کې چې تر څو موږ د نړیوالو ټولنې سره له ځینې په دې معنی کار وکړو تر څو موږ یو به په اړه د دوی نظریات ولرو. په دې او دوم موږ کوشش کوو چې نړیوال د تقانی په افغانستان کې په قانونو برخه کې سرمایه‌ګذاري وکړي.
ښاغلی مطفی وایي اوس مهال په دې وزارت کې د ریفورم، جیولوژیکی معلوماتو، د تړونونو د تنظیم او چاپریال ساتنې په برخه کې بنسټیز کارونه روان دي. د نړیوال بانک د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې کرنه او د قانونو کیندنه هغه سکتورونه دي چې د هیواد اقتصاد ورسره وده کوي. د کرنې او مالداری وزارت وایي د افغانستان په کچه سکل د 6 میلیونو افغانۍ پر زخت سباندې 2 لکه بزګرو ته 1000 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي. د کرنې او مالداری وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي قدم کې دغه اصلاح شوي تخمونه په کابل او وروسته په نورو ولایتونو کې په بزګرو ویشل کیږي. راشد وایي په هغو سیمو کې چې د غنمو اصلاح شوي تخمونه کرل کیږي هلته به د غنمو حاصلات سباندې 10% لوړ شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلوي بوجۍ 1310 افغانۍ، د وریځې یو 3.5 بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1180 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 1 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 400 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم د سیاسي او نړیوال خبرونو ترڅنګ د ازادي راډیو په ویب باندې www.azadiradio.com او فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې لوستلای شي. اوس هم د پکتیا د کوچانو ستونزو ته وګورو. د افغانستان د کوچانو لوی رئیس دلاور فیضان د دوشنبه پر ورځ په ګردیز کې د سویل ختیځ ژوند د کوچانو په یو لوی غونډه کې ژمنه وکړه چې په پیل کې به د کوچانو ستونزې اوري او ډیر ژر به د حل په موخه په مرکزي کچه له اړوندو ادارو سره ناستیا و اقدامات کوي. کوچیان وایي د 1400 کلونو په ترڅ کې شوې ژمنې چا ورسره نه دي عملي کړي. داود تپان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سویل ختیځون د کوچیانو سلګونو نمایندگان د یوې لوی غونډې په ترڅ کې د پکتیا مرکز ګردیز ښاروالۍ په تالار کې راغونډ شوي وو او د خپل ستونزو اواري په موخه د کوچیانو لوی ریاست چارواکو سره سلام مشورې کولې. د دې غونډې په ترڅ کې یو شمېر کوچیانو له دوی سره پخوانیو کړو ژمنو کې ادارې ته د پرې ګوته ونیوله، خو ځینې نور یې بیا د نوې ادارې له فعالیتونو خوښ وو. د دې غونډې او پروګرام په اړه د کوچیانو یو نماینده وویل:
مانم سلام خان، دا ښه پروګرام وو. مکتا پتیر شپاله سکلو کې داسې پروګرامونه نو جوړ سوی. یوازې د دې رئیس په موجودګۍ کې دا پروګرامونه جوړیږي. ځکه خلاصه خبره وکم چې رئیس جمهور او کابینه هر څوک د موږ دغه نوی رئیس کې ملاتړ وکړي او د دې خلاف څوک نسی، موږ دا اطمینان او ډاډ پیدا کړی چې دا رئیس صاحب د موږ لپاره ان شاء الله خدمت کوي.
د دامول چې کچیرته نوی اداره وتوانی یو له دوی سره کړي ژمنې عملي کړي او حکومت یې ملاتړ وکړي. نو کوچیان لشته ستونزو څخه خلاصېدی شي. خو د کوچیانو یو بل نماینده بیا له روانې پروسې څخه خوښ نه و او په تیر کې د خپلو ستونزو یادونه داسې وکړه.
عزیز خان میګم کوچیان په کام صد خیل یم موږ سره چې کومې زمانه سوې دي دا ډیر وخت د 15-16 کال خپل خو هیڅ ولاکه په زمانه پیدل یم چې چا سره عملي سوې کم کار باید وسی خو د عمل جامه ور واغوسی عمل موږ سره نه ده سوې دا واضح وایي چې موږ سره کو دا مخکې سوې کزمې سوې کدا نن خو معلومات نسل دی بیرته به څه کیږي اوس پر موږ سره کوچیان سره په کومه ستونزو باندې چې خبره سوې دي عملي سوې نه دي اساسي ستونزې چې موږ دا د ماری د روختون اوس موږ چې کلینیک ته ځو یو مټر چې کرانی سو 3000 روپۍ اخلي خو د 2000 روپۍ بیا دوا
دا نوموړي په خبره له دوی سره ژمنې کیږي او هغه ډول چې لازم ده د مشکلاتو لپاره حل لار نه پیدا کیږي او ورځ تر بلې له سختو شرایطو سره مخ شوي. دا
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
ازادي رادیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 موږ غاوري. اوس هم ورزو کندهار ته. په کندهار کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو همدارس په زابل او نورو سیمو کې د وروستیو نامنیو په اړه باندې زموږ خبریال صادق رښتینی جزئیات راټول کړي. همدارس به د کندهار په هوایي ډګر هم د یوې ناکامې حملې په اړه جزئیات راکړي. مهرباني وکړئ رښتینی صاحب، اول د کندهار او سیمو د وضعیت په اړه راته ووایئ.
سلام، اول به د کندهار وای ډګر په اړه ووایو چې چارواکي وایي چې تېرې ورځ د طالب وسلوالو د ډنډ ولسوالۍ په کلانتار سیمه کې اته پیرته غونډۍ د کندهار پر نړیواله هوایي ډګر د تغولو لپاره چمتو کړي دي چې د پولیسو له لورې له منځه وړل شوي. البته دغه څرګندونې د کندهار د امنیې قومندانۍ ویان زیاد دراني ازادي راډیو ته کړي. دراني وایي چې د دغو توغونډیو سره په تړاو یې څوک نه دي نیولي خو د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. البته طالبان تر اوسه د لارې پیش پاره څنګه دی ویلي. بلخوا د کندهار په معروف او میوان ولسوالۍ کې وسلوالو ته درانه مرګ ژوبله اوښتی. د کندهار د امنیې قومندانۍ ویان زیاد رانی وایي تېر شپه 9 بجې طالب وسلوالو د معروف ولسوالۍ د خوګیانو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو تر جوابي غبرګون وروسته سخت جګړه رامنځته شوه. درانی وایي په دغه جګړه کې طالب وسلوالو ته درانه مرګ ژوبله اوښتی خو کره شمېر یې تر اوسه له دوی سره نشته. درانی همدارز وایي چې د میوند ولسوالۍ په اسلاباد سیمه کې هم پر امنیتي پوستو د طالب وسلوالو د بریدونو داسې دی وایي چې د دغو بریدونو په جوابي غبرګون کې هم ګڼ شمېر طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی خو کره شمېر یې تر اوسه نه دی معلوم. د درانی په خبره په دواړو جګړو کې له طالب وسلوالو څخه یوه اندازه وسلې او چاودیدونکي مواد هم په لاس راغلي دي.
زیاته مننه کوم. بله زیاته مننه کوم صادق رښتینی صاحب. کور ودان ژوندۍ اوسې و موریدل چې د کندهار د په هوایي ډګر د حملو مخه نیول شوې. همدارز په معروف ولسوالۍ کې هم طالبانو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس هم د کابل نن چاپ مطبوعاتو ته غوږ دو. اکرام الله اکرام د مطبوعاتو مقالې لوستي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو د افغانستان د سولې پاړه په عمان کې د جوړیدونکو غونډي او د افغانستان لخوا له پاکستان د 15 لوړ پوړي وبندي طالبانو د خلاصون پر غوښتنه مقاله خبرې کړې دي. وایسا خپلواکي ورسپانې د عمان خبرې د کوم هدف لپاره دي تر عنوان لاندې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر او افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر یو پایله دار وته چې د روان میلادي میاشتې په 15مه بل طالبانو سره سلور اړخیزه ناسته کیږي. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي د عمان په ناسته کې چین او امریکا د سارونکو په توګه برخه هم اخلي او د افغان حکومت او طالبانو استازي به له یو بل سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د مقالی لیکون کې طالبانو ته تا د یوې نږدې سرچینې له قوله لیکي چې اوس مهال پر هغوی د پاکستان اغیز پیکه شوی خو په وروستۍ میاشت کې پر دې ډلې هوایي بریدونه زیات شوي نو ځکه اوس دوی د فشار د کمیدو لپاره خبرو اترو او تفاهم ته لیوالتیا ښودلې ده. دنیا خپلواکي ورسپانې د طالب زندانیانو سپارل د اعتماد جوړولو شرط که د اسلام آباد د تیښتې فرصت تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له پاکستاني چارواکو غوښتي د طالبانو د ډلې هغه 15 لوړ پوړي چارواکي افغان حکومت ته وسپاري چې اوس مهال په پاکستان کې بنديان دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي شاید دا د عمان لناستي وړاندې له پاکستانه د افغانستان یو مهم شرط وي. په سرمقاله کې راغلي چې که څه هم افغان چارواکو د دې طالب زندانیانو نمونه نه دی اخیستي، خو ټینګار په دې دی چې که پاکستان دغه بندیان افغان حکومت ته وسپاري نو تر یوه حده به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا ختمه شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې له پاکستانه د طالب زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه تیره میاشت د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر کړې وه. ورځپاڼې لیکلي افغان حکومت هیله لري چې دا 15 بندیان چې ویل کېږي پاکستان د دې لپاره نیولي چې سولې ته لیوالتیا لرله، خلاصون به یې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د طالبانو د تحریک خانه مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کوټه شورا غړي ملا احمد الله، ملا صمد ثانی او ملا سلیمان هغه چې په 2014 کال کې د پاکستان لوري نیول شوی هغه کسان دي چې افغان حکومت د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. ورسپانې د پاکستان ټوډه په حواله لیکلي چې دواړه هیوادونه په دې اړه موافقه ته رسیدلي او شاید په راتلونکي غونډه کې چې په اسلام آباد کې کیږي د بندیانو د تبادله په لړ کې پاکستان دغه طالب بندیان افغان حکومت ته وسپاري.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږمې منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو کندوز ته، په کندوز کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د کلینیکونو بندیدل د دغه ولایت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. چارواکو ویلي دي چې په کندوز کې د امنیتي وضعیت په خاطر دغه کلینیکونه بند کړي دي. البته په کندوز سربیره په جوزجان کې هم کلینیکونه بند شوي دي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز نه معلومات راټول کړي. همدا شیبه د ټلیفون په کرښه دی. آریان صاحب، ستړي مشه پروګرام ته، خلک څه وایي د کلینیکونو د بندېدو په خاطر؟
مننه څنګه چې زه خپل سلامونه تاسو ته د ریډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، تیر ورځ د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر په کابل کې خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې دوی به په ځانګړې توګه کندوز کې میمنه کې همدارنګه خپل فعالیتونه بندوي، دفتر مو بند کړي. خو دغه دفتر بندېدو د کندوز خلک سخت اندېښمن کړي دي، په ځانګړې توګه هغه خلک چې د جګړو قربانیان دي او یا د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. دوی وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه یوه بدله کمیټه ده او نورې بنسټونه نشي کولی چې دغه کمیټې ځای ونیسي، ځکه دغه کمیټې چې په کندوز کې د جنګ ځپلو خلکو سره د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو برخې کې مرستې کولې. همدارنګه د جنګ په حالاتو کې روغتیایي مرکزونو ته درمل لیږدول، څو د جنګ قربانیانو سره مرسته وشي. او څنګ هغه لورې پرتو سیمو کې چې خلکو د څښاک او پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلود، دوی هلته خلکو ته ژورې ساګانې کیندلې چې د خلکو ډېر سره هوارې شوې وې. همدارنګه د کندوز خلک پر حکومت را کوي چې دغه دفتر د کارکوونکو د ساتلو او دفتر د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي، څو دغه دفتر بېرته خپل فعالیتونه په کندوز کې جاري وساتي.
بله، زیاته مننه کوم اجمل آریانو چې د کندوز په ولایت کې د آی سی آر سی د سره صلیب نړیوالې کمیټې د کلینیکونو د بندېدو په اړه باندې د خلکو اندېښنې او شکایتونه له موږ سره شریک کړل. ازادي راډیو ته غوښتست. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو حمله کوونکی په خزو حمله کوي او ګڼې خزي په چاقو باندې ټپیانې کړې دي. پولیس تر اوسه د دغه کس په نیولو نه دي توانېدلي. زبی شفق په دې اړه رپورټ رالیږلی.
پولیس وایي دغو کسانو په لټه کې دي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې پر یو شمېر ښځو د چاقو بریدونه کړي او هغوی ټپیان کړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې په تېرو 15 ورځو کې د کراچۍ په ګلستان جوهر او یو شمېر نورو سیمو کې د مخ پټو موټر سایکل سپرو کسانو لخوا په دې ډول بریدونو کې لږ تر لږه 43 ښځې او یو سړی ټپي شوی، چې په نتیجه کې په ګڼو سیمو کې ویره طرحه خپره شوې ده. په کراچۍ ښار کې د مخ پټو موټر سایکل سپرو په چاقو برید کې یوې ټپي شوې ښځې له رسنیو سره د پیښې د حال تېرولو پر مهال په ژړغوني او ویرېدلي غږ وویل. زه په هنه شوم چې پسې وهلم خو پرختون کړه ته ډاکټر وویل چې پتیره علي وهلې نو خای چاقو یا بل سببوي پر ماتر گزار وستا پر موټر سایکل نه سړی تری تم شو لو بلې خو په کراچۍ کې پر خزو د بریدونو پر خلاف ګڼ شمېر خزو احتجاجي مظاهره هم کړي د پولیسو پر ضد یې پکې شعارونه ورکړي او له هغوی غوښتي چې پر خزو په بریدونو کې ککړ خلک د ژر تر ژره ونیسي او سخته سزا دې ورکړي دا یو احتجاجي مظاهره یوې ګډونوالې رسنۍ سره په خبرو کې په دې اړه ویلي دا خو پیری نه دی خو انسان دی دا ولې زموږ حکومت ته نه تر سترګو کیږي حکومت ته پکار دی چې په دې لړ کې سنجیده اقدامات وکړي په عین حال کې بیا د پاکستان یو شمېر ښځینه فلمي ستورو هم پر ښځو د چاقو بریدونه غندلي دا پېښې خطرناکې بللي او له حکومت یې غوښتي چې دغو پېښو مخنیوی دې وکړي او عاملین دې تر نیولو وروسته په عام محضر کې په دارو زړوي له بلې خوا به پولیس وایي د دغو بریدګرو د نیولو لپاره یې هڅې ګړندې کړې دي ځینې مشکوک کسان یې نیولي او د دغو چاقو لرونکو مخپټو کسانو په نیولو یا د هغوی په اړه معلومات ورکولو کې مرسته کوونکي ته یې د 500,000 روپیو د انعام اعلان هم کړی دی
ازادي رادیو ته غوږ یاست وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې رضوان مراد سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي تر هغه وروسته د فرشتان ندا په قربتوب د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وي په اورزګان ولایت کې د ناامنۍ او د دولت د ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړو له امله د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده د ناټو منشي یان ستولتنبرګ وایي په هیڅ وجه وخت له افغانستان څخه د وتلو لپاره مناسب نه ده د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښت سر څارونکي جان سوب کول اداري فساد سره د افغانستان د حکومت د مبارزې ستاینه وکړه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د آسیا د فوټبال جام سیالیو ته د غوراوی لپاره پروانو مسابقو کې له اردن سره لوبه کوي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی هیواد به د اوکرين لمځکني بشپړتیا او حاکمیت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او د واشنگتن پوسټ رسپانې رپورت ورکړی چې ګوګل د لومړي ځل لپاره داسې اسناد افشا کړي دي چې خی څرنګه روسي فعالانو د دې ستر انټرنیټي شرکت له امکاناتو څخه د امریکا د تیر کال په انتخاباتو کې د لاسوهنې د هڅو په مقصد کار اخیسته ده
روغتیا د ژوند شتمنی
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی با برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشتانه دا خوش آمدین شنونده های عزیز این برنامه در مورد اختلالات یا مشکلات روانی راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی می شود صحبت میکنیم بله دوستان عزیز در این برنامه دکتر صاحب حکیم الله صالح متخصص صحت روانی مهمان ما هستند و در این مورد صحبت میکنند اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان آغاز کنند گزارش که در مورد صحت روانی تهیه شده با هم یک جا میشنویم وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بیشتر از 60% افغانان به نحوه با اختلالات روانی مبتلا هستند با گفته دکتران متخصص عوامل مختلف سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد می‌گردد. دکتران متخصص می‌گویند مشکلات زیاده از جمله جنگ، ناامنی، خشونت‌های خانوادگی، مواد مخدر، مهاجرت‌ها و بیکاری سبب بروز اختلالات روانی نزد افراد می‌گردد. بشیر احمد سروری مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه در مورد عوامل مشکلات روانی چنین می‌گوید:
مرضی روانی از سه بخش عمده سرچشمه میگیره که به او مستعد بودن فرد از نگاه حسی و بیولوژیکی مطرح است بعد از او ممکن فرد به ای که در طول عمر خود به کدام شرایط بزرگ بشه چه صدمه های روانی را میبینه به او ارتباط داره و به شرایط اجتماعی ارتباط داره که نابسامانی اجتماعی به او جامعه چقدر زیاد است و چقدر فرد چکنن میسازه به این ارتباط داره بنابراین ما میگیم عوامل بیولوژیکی یعنی حسی عوامل روانی یعنی فشارها و عوامل اجتماعی یعنی نابسامانی هایی که اجتماع دست به دست هم میته یک فرد مستعد به مریضی میسازه
دکتر بشیر احمد سروری میگوید فشارهای زندگی عوامل ارثی و بیولوژیکی فاکتورهای مساعد کننده و فاکتورهای تشدید کننده نیز سبب میشود تا یک فرد به مشکل روانی مبتلا گردد دکتر سروری همچنان میگوید زنان در مقایسه با مردان و اطفال در مقایسه با بزرگسالان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا می شوند. با گفته دکتر سروری، معلولین، معیوبین، معتادین، افراد بیکار، مهاجرین نیز از جمله قشر آسیب پذیر هستند که بیشتر به مشکلات روانی مبتلا می شوند. دکتر سروری شیوه تداوی اختلالات روانی را چنین بیان می کند.
ما برای حالاتی که پرابلم نزد شخص وجود داشته باشه، روش‌های روانی اجتماعی داریم، یعنی کانسلینگ که با فشار کار کنه، با عوامل و فاکتورها کار کنه که چطور فرد در فقر خواهی بشه و از بینش اگر کسی مریض می باشه و ضرورت به دوا داره، باز اونا رو شناسایی کنن، به دکتر معرفی کنن. بران روش ما هم بیولوژیکی است، هم روانی است، هم اجتماعی است، تا امو ابعاد مختلف امو مریضی را که آدم از امو ناحیه مریض میشه او را تحت عرف بگیره و از امو بود را تداوی کنه تا فرد دوباره بتانه به زندگی، کار و جامعه خود پس بگرده و فعالانه زندگی کنه.
بر اساس معلومات وزارت صحت عام، در حال حاضر 400 مرکز تداوی صحت روانی در سراسر کشور فعالیت میکند. دکتر صاحب در برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد اختلالات روانی و صحت روانی صحبت کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول ما هم بر روی خود سلام احترامات تقدیم میکنم به شما و همکاران شما. صحت روانی رو میگه که حالت است که شخص توانایی خود را شناسایی کرده بتواند که من چگونه توانایی دارم و قادر به سازش با فشارها باشد. یعنی کدام فشارهای روانی که قادر به ازو باشه که در مقابل ازو سازش کنه و در مقابل ازو مقابله کنه، در مقابل ازو مبارزه کنه و به طور فعال کار بتونه و همچنان در جامعه سهم فعال داشته باشه. این یک صحت روانی مکمل. یا به صورت خلاصه گفتم، فکر خوب، رفتار خوب، گفتار خوب، درک خوب، این عبارت از صحت روانی است.
و اختلالات روانی چیز در مجموع مشکل روانی که میگه یک شخص مبتلا میشه؟
اصلا اگر ما شما ببینین اختلالات روانی به نام اختلال یاد میکنه، ولی امراض جسمی مرض است، چون یک سبب اساسی بنیادی داشتن باشه که مثال اسباب مختلف، مثلا یک تکلیف قلبی یک سبب داشتن باشه که مثلا وقتی که کسی مشکلات امو اسباب قلبی داشته باشه مریض قلبی میشه، ولی در تمام امراض روانی اختلال گفته میشه که یک امو اسباب پاتوگنومی که برای پاتولوژی که داشته نباشه اختلال روانی میگم. به صورت عموم اختلالات روانی تقریبا به حدود 16 گروپ تقسیم شده، خود اختلال روانی که به گروپ های مختلف نظر به مو دی
سی کدام نمیش خطرناک تر میشه.
اصلا خوشبختانه مشکلات روانی بسیار زجر دهنده است از نظر اینکه بر جسم انسان، ولی از نظر اینکه تهدید کننده مرگ نیست. ولی بعضی امراض روانی است، خصوصا شایع ترین امراض روانی که فعلا همین حال شما میبینید که به مناسبت از امروز که شما این برنامه
اجرا کردین، هفته صحت روانی است. دکتر صاحب بعدن صحبت میکنیم. یک دوست ما از ولسوالی چک روی خط تلفن هستن. بله سلام علیکم.
سلامونه و احترامات و من محترم را نیکی هیلی و سلامونه و رام بکاومه خدا دیو کریچی جور باویا ده دکتر صبح نمو یو سوال ده و پختنه می ده دیمو یو دوست ایرا ده شلو زویشتو کالوب شو خو که ببی دو تایو مریضی پیدا شولا ده کلب سر نیول که دو ده زلی ورسا سر که دلو او لاسو پخوی لرزا ورسا پیدا کرلا بیا دیرو دکتر تا دوای یو بل ځای ته ورولو خو هر شپ ورته منفیز ورکو دا څه لږ دوا به ورته ورکړه خو من دوا دا څه مطمئن کار نه ورکو مثبت شي نه وکي. یو ډاکټر سره دا موضوع شریکه کړل، هغه ډاکټر امو چې د اعصابو ډاکټر هم نه و خو هغه ورته یو دوا پوکټه ټابلیټ ورکړي، یو ګولۍ د شپې نه خوړل کی یو ګولۍ د ورځې د خونه دغه سایه د لوسو په خول ارزا ورکه ده، خو هغه د زړه سرولای ورته همداسې جریان لري کله کله سر کیږي، نو ډېر کله کله به درد
تشکر.
بفرمایید دکتر صاحب. سوال قبلا
سوال قرن از برادر ما سوال کرده بودن که مریض داره، فکر کنم مرد است و 25 سال عمر داره.
میشه پشتو جواب بدین چون برادر ما
بله. قدر من اورورا تاسو سوال چکمو ده ناروغ په حق لمن تقریبا ده 25 کلو ده او دسی ولرزه پر راضی، نو کومه قصه تاسو کوي د دې مریض پاک لبانې کوم حکایت کوي د دې اراز علم پاک لبانې؟ نو ده مختلف ابعاد لري، دا چې لرزه پی راځي په کوم حالت کې راځي، نو دا بیا په دې باندې سړی معلوموي شي چې دا کوم خواته سړی لاړ شي، چې آیا دا یو نیورولوژیک یا یو عصبي ناروغي ده او یا هم کوم رواني تکلیف ده. په ناروغي په عصبي ناروغي کې ځینی ناروغي د لکه اپیلپسی یا مرګی چې ورتوي همدغه رقم یو حالت تاسو قصه کوي دا ممکن وي او په رواني ناروغي کې ځینی نور ناروغي د سپرم د اختلال د تبدیلی ورتوي یا کنورژن د سره ورتوي کنورژن یعنی اختلال تبدیلی یعنی هغه ناروغي چې دا کوم تکلیف د رواني مخکې تر کړی ده د هغه په سلسله کې د جسم باندې هم تاثیر کوي تبدیل شوی په جسمی ناروغي باندې نو دا هغه وخت موږ کولای شو چې د تشخیص ته ورسیږو چون اکثریت رواني ناروغان ډیر چې رول لري او اهمیت لري اغه د ناروغ خپل کتل دي ناروغ سره خبرې کول دي ځکه چې موږ ویل کنه مخکې هم ویل چې د یو کس کله فکرې موږ مطالعه کوو د احساسات مطالعه کوو د رفتارونه او حرکات مطالعه کوو همدارنګه د وی خبرې او درک ادراک مطالعه کوو وروسته به موږ په د نتیجې ته پایله ترسیږو چې دغه کوم ډول ناروغي لري نو دا هغه صورت کې موږ تاسو ته مکمل ویلی شو ترڅو ناروغ له نږدې نه هر څوک چې وي کې یو عصبي نږدې ډاکټر وي تاسو سره او یا کوم رواني ډاکټر وي تاسو د نږدې سره ورشي ورته مراجعه وکړئ ان شاء الله د دې مشکل پاک لبانې به مکمل خو یو خبره ډیر بیا هم مهمه تاسو ته وړاندې کوم او ټول اوریدونکو باید په دې ته متوجه اوسئ همیشه چې تاسو د رواني ناروغي ډاکټر ته ورځئ نو خپل قصه ورته د ژوند مکمل وکړئ یعنی هر حالت چې تاسو لري مکمل حالت قصه وکړئ رواني ناروغي د سینې لکه جسمي ناروغي باندې چې په کوم ځمیدار ده او بل اخر بیا هغه باندې معاینات ورکړل شي او غته بل اخر عکسونه ورکړل شي او بل اخر نور معاینات ورکړل شي او په نتیجه کې یو تشخیص راوباسي بلکې رواني ناروغي مکمل د دې ترڅنګ سي د یو شخص یو ناروغ شخص د هغه جسمي مطالعه کیږي بلکې د هغه رفتارونه د هغه احساسات د هغه فکر او د هغه درک او فهم مطالعه کیږي
او برادر دیگه ما که از ولایت غزنی رو تماس گرفتن یک تابلیت گفتن
بله فکر کنم که برادر ما بحث به پښتو سوال کردن به اون جوابش پښتو میگم قدمه نور تاسو واقعیت تاسو ویل چې ډیر لري ځکه یو پروتادین دوا درکړی ده زنه پیغام چې پروتادین په کوم منظور درکړی دي دا هم یو ډول انټي ډیپریسان دی اند د ډیپریشن یا د افسردګي د ناروغي لپاره یو دوا ده چې ټی سی ورته یا ټرایسایکلیک انټي ډیپریسان له ګروپ نه ده او دا د افسردګي لپاره ورکول کیږي نو دا بیا هم ارتباط لري ستاسو د ناروغ د ستونزې په څیر کوم د ستونزې لري آیا تشخیص هم ده شوه دی اخر او هم درنګ ویټامین بی 6 ورته یا ویټامین بی 6 دا هم د تقویل لپاره چون ټونیکونه دي یعنی یو نو هغه د ضرورت دی وجود ضرورت لري کچیر تاسو استفاده ترې کوئ مشکل نشته مشکل بنئ او ان شاء الله د مور ته ورکې ولې پروتین پک له باندې دا بیا هم تاسو ته وایم چې دا رول لري د غپ وخت او دوز او د شخص په
تشکر ډاکټر صاحب شنندې بعدی ما را میگیریم کې اینا چی گفتنی دارن بله سلام علیکم
وعلیکم السلام شاید شما خوب باش بخیر هستین
تشکر سلامت باشین اسمتان از کجا به تماس شدین؟
امیر عبدین است از ولایت خوش به تماس شدیم حال ما از بکرانی بود که من خود فرمانی بودم یک چهار روز عمل ما بسیار سرم فکر میه عرق میه سرم لرزه میگیره
امی سوالتان دوباره بگوین صدایتان قطع وصل شد درست گرفته نشد پس دوباره سوالتان بگوین
ما عمل داشتیم عمل چرز داشتیم این عمل ما ترک کردیم و شو سرم فشار میه عرق میه و لرزه میگیرم دیگه همین رقم فشار سرم هست از دکتر سای پایش میگنم اگرانمایی کنم با ما مشوره بود
در مورد سوال از برادر که از خود سفرین و تماس شده بودن در مورد از یک احتیاط یکی بله احتیاط یکی از دیگه امراض تقریبا نوعی از انواع امراض روانی است که متاسفانه که زیادترین فیصد هموطنان عزیز ما مبتلا به این مشکلات هستند تقریبا خصوصا اعتیاد به مواد مخدر که عبارت از کریستال و عبارت از هیروئین و کوکائین است و همچنان اعتیاد به مواد مخدر که چرس است که تقریبا بسیار زیاد است و متاسفانه نه تنها که در کشور ما بلکه در تمام کشورها خصوصا کشورهای غربی به فیصدی زیاد خصوصا جوانان به این مشکلات مبتلا هستند و یکی اگر اسباب که به حساب اسباب زمینه را مساعد میکنه به امراض روانی دیگر خود عبارت از این مواد مخدر است که هیروئین است و همچنان چرس است که یک علت استرابات همین خود چرس میباشد یعنی به خاطر رهایی از این خوشبختانه در مواد مخدر عبارت از مواد مخدر که چرس است و یا اعتیاد داره. خوبی اعتیاد چرس به این خوب است که این تنها اعتیاد روانی دارد بلکه اعتیاد جسمی ندارد.
بله.
شما اگر دیده باشین وقتی که یک شخص معتاد به مواد مخدر خصوصا هیروئین باشه و وقتی که ترک از این مواد کنه حتما امو اعراض جسمی رو بر خود نشان میده.
بله.
جاندردی و بالاخره استفراغات و خوشبختانه چرس یک چیزی است که او تنها اعتیاد روانی دارد و ارتباط داره با شخص در ترک مواد مخدر و تمام مواد مخدر تا سیگارتو نسور گرفته تنها و تنها چیزی که بسیار مهم است و احمد در از تجربه ای که ما عملا در شفاخانه خود دیدیم و مریضان ما دیدیم چیزی که بسیار اهمیت داره و یک عزم و تصمیم قاطع شخص است و هیچ بار مواد مخدر توسط به زور یا به جبر امکان نداره که کس ترک شوه و اگر ترک هم شوه به جبر حتما وقتی که مراجعه کنه
باز
هم دوباره ما هم عملا دیدیم به شفاخانه که وقتی که یک شخص مواد مخدر خصوصا هیروئین معتاد باشن تقریبا یعنی اگر تا اگر گفته بتونم که اضافه تر از 10 بار هم به شفاخانه دوباره مراجعه کرده و بستر شده
اما
و
تصمیم قاطع نداشته
بله این بسیار مهمی است که عزم و تصمیم قاطع و به همت شخص ارتباط داره که چقدر او
تشکر دکتر صاحب باز یک شنونده دیگه مری خط هستن بله سلام علیکم
بله ولایت روزگان دکتر عبدالحالی خبر کوم عبدالناصر یم ز دکتر صاحب دا پشتنه ده چې دکتران ته راغلم دی دوای مکری دی و د رواني تکلیف دی نسل فلای فلای او یو نیم کال کې د جنسی اړیکې نه لرم نو دکتر صاحب دا سوال چې دا کله ګولې نمونه غواړي هغه ورته وایم هیڅ پیدا نه ده کې بس خوش کم ډیر
بخنه غواړم عمرم څومره ده پنځه کال عمر ده نه پلار تلین شي او که څنګه تلین شي نه
پلار نه
ورسره نو
پلار مزل نه سم کولای
او ستړی کی
نه پړم ډیر دي دا صاحب څنګه
ان اسکل چلار کی ستړی کیږي
ستړی کیږم سم دی وچو دریش
من نه کور ودان سوال مخ خو قدمان وروره دی اورزګان تماس نه ولیدا گیزاب ولسوالی نه من نه کوم اصلا ستاسو ستون زبیا هم ما مخ کی هم ویل چې متاسفانه نور نرغوی کی به اوس مشوره خاص ورکول کیږي چې تاسو څوکي ولې زبیا هم وایم چې تاسو د دې تر څنګ چې ستون زلری چې خوش کی هم کوي او حضرت انګوال هم لري او خفګان هم لري او پلار تک خو به هم بل ستون زرت واسه ول جسمی مشکل به ول دی چې تا کوم رواني ناروغي نه ifade کوي بیا هم تاسو کې دای شي چې د ترڅنګ چې یو رواني ډاکټر ته ورشي بلکې یو داخلي ډاکټر ته هم تشریف وروړي او خپل ستونزې مکالمه ورته وایي چې تکلیف لري د جنسي تکلیفونه هم یو علت هم د رواني ناروغي دي چې کله تاسو رواني ناروغي صحت پیدا کی او جوړ شي ان شاء الله دا ستونزې به هم حل شي
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب فکر میکنم یک شنونده دیگه هم روی خط داریم بله سلام علیکم
و علیکم سلام خوب کی تا و تاسی محترم دکتر اول آریدون کتا خودم دامینی دکتر سلامون ولندی کن نتوخیم به زبال بلد شجیل و لسالی شده
توخی صاحب بسیار زیاد خوش آمدین شما شنونده همیشگی ما هستین بفرماین سوال تانا بگوین
تشکر من محترم دکتر صاحب بخم یه در پشتنه در سیدروانی ناروغی عصبی ناروغی ترمن چه پرک ده آیا ده ایو ده بلو ارتباط سره داری که نداری او بل کل سی سره تلیفون دیو استعمالی یعنی انترنت و دیتا دیو گوز آیا دیز خم روانی مشکلات را ممتکی جی کن ارام
مننه تو خیسه محترم استاد واخین به سوالو که او همیشه زمون هیوادوال په دې ستونزې اخته دي یو خو اساسی علت ده چې متاسفانه نسبت نور و ناروغی ته د رواني ناروغیو آگاهی او خبرتیا د عام خلکو په منځ کې ډیر کم ده عام خلک کله چې ډاکټر ته وځي وځ د وایي چې زه بس حساب ډاکټر ته ورځم کاغه اصلا دغه ډاکټران په درې تخصصونو تقسیم شوی دي چې یو جراحي اعصاب ده چې هغه ستونزې چې هغه ته ضرورت پدې کې چې باید جراحي عملی ورته وشي مثلا په دماغ کې تومورونه په دماغ کې بعضی خونریزان وي یا همدارنګه په ملاکه څه مشکلات لري هغه جراحي اعصاب پر مربوط ده هغه ستونزې چې هغه د اعصابو د داخل اعصابو کې کوم جسم د اعصابو ده او مختلف څنګه اعصاب لري دغه مربوط کوم ناروغي کېږي هغه د عصبي ناروغي یعنی عصبي داخله پر مربوطيږي یو جراحي اعصاب شي داخله رواني ناروغي کاملا د دې ناروغي نه کاملا جدا دي کله چې تاسو یو شخص کې د هغه په خبرو کې په فکر کې په درک کې په رفتارونو کې کوم ستونزه ولیدله یا مشکل ولید یا دغه پر روابطو کې چې دا ډیر اساسي او مهمه خبره ده ډیر د سې کسان دي ممکن دی مخکې مخنیوی هم وشي چې کله په روزمره ژوند کې حالت ډیر ښه نارمل وي ولې کله چې د هغه وروسته تاسو ګورئ په هغه په رفتار کې په خبرو کې او په حرکاتو کې په روابطو کې تغییر راځي تاسو به حتما دا متوجه کیږئ چې دا حتما کومه ستونزه لري او دې ستونزې لپاره به خامخا رواني ډاکټر ته بولوي یعنی رواني ناروغي عصبی ناروغی او جرای عصب دا کاملا جدا فرق لري او ځان ته مختلف تخصصونه دي او مختلف ډاکټران دي بعد مشخص خپل د کوم ستونزې ما تاسو یاد کړی مشخص خپل ډاکټر ته ورشي ترڅو د ستونزې حل هم پیدا شي او تدوی هم وشي او د اضافه مصرف نه هم مخنیوي وشي
بسیار زړه تشکر ډاکټر صاحب کښنان دي دګي موري خط هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم محترم سلام خو به شما ډاکټر صاحب مطلب کړم دا هم 1010
ماجور شوې بلنه وکړم اخوندزاده صاحب بسیار زیات خوش آمدین به برنامه بفرمایئ سوال تانه بگوین
خوش باشم فرشته جان ډاکټر صاحب مطلب سوال می نیمه است کی به افغانستان چقدر مردم به زمین حساب تکلیف روانی به دپرشن شدید اینا مبتلا هستند که اینا تصمیم میگیرن که خود من ولی سوال دوم مهی است که چرا زیادتر جوانا به می مرض گرفتاره نسبت به موسینا کده جوانا زیادتر به می وانی تیزم آدم های موسیفت زیاد بزی گرفتار نه اینمی سوال اگه جواب تخیل می رو بانیمه
بسیار زیاد تشکر بشنوین از طریق رادیو دکتر سه به شما پاسخ میتن
تشکر آخوندزاده سه محترم سوال بسیار خوب است یعنی آمار و ارقام امراض روانی را ما بگیم تقریبا در سطح جهان وقتی که سروی شده در هر 4 نفر یک نفر از مرض روانی متاثر هستند و تقریبا 450 میلیون نفوس جهان فعلا متضرر شدند و 4 در 1 1 در 4 مریضایی هستند که یا متاثر هستند امراض روانی نخواه نخواه یک اعراض و علائم مشکلات روانی دارند ولی 450 میلیون نفوس جهان مبتلا به امراض روانی هستند از امراض روانی متضرر هستند که یا به تداوی نیاز دارند و باید امراضشان تداوی صورت بگیرند تقریبا از این مشکلاتی که است تقریبا 2/3 از این مریضان روانی مراجعه نمیکنه به خاطر تداوی خود یا آگاهی نداره و یا هم نمیخوای مراجعه کنه در هیچ سه علت موجود است یکی خود استیگما که برش میگه استیگما یک اصطلاح یونانی است به نام ننگ گرفته شده که به خاطر از این من نمیرم پیش دکتر روانی که من انگشت نما نشم من به خاطر از این نمیرم که باش کسی نگوید که پیش دکتر روانی رفت حتما تکلیف روانی داره یا یک خصوصا خانم دخترا اکثرشان به این مشکل مواجه هستند وقتی که نمیخواید پیشوی کس پیش دکتر روانی برو میگه پیش دکتر روانی به این معنا که من دیوانه هستم ولی متاسفانه عام مردم یک تصور اشتباه و غلط داره یا فکر میکنه وقتی که پیش دکتر روانی بره یا کسی را که بگه که مریضی روانی داری این فکر میکنه که مریضی روانی مستقیما میره به طرف جنون که من یعنی دیوانه هستم یا جنون هستم ولی جنون تقریبا یک بخش بسیار کوچکی امراض روانی را تشکیل میده امراض روانی یک گروه بسیار بزرگ است که تقریبا به اساس همو کتاب به نام DSM-5 که میگه کتابی توسط امریکن سایکاتری اسوسییشن تهیه شده و امراض روانی را به 20 گروه تقسیم کرده و تقریبا به 365 نوع اختلالات تقسیم کرده یعنی در 365 نوع اختلالات تقریبا 3-4 نوع اختلالات از یکی از ارتباط داره به امراض جنون و دیگه تمام امراضی هست مثلا افسردگی مریض روانی مریض جنون خونی است مثلا یک کسی که شخص که استراب داشته باشه او تکلیف جنون نداره یک علت شد دوم علت یزی که بهش بر مریضای روانی نزد دکتران روانی نمیر علتش این است که یا فکر میکنه من حیث یک طبیعی زور فکر میکنه در مقابل مریضان روانی یک نوع طبیعی صورت میگیره مریضان روانی وقتی که مریض روانی شو فکر میکنه که از کار افتاده است دیگه از کار نمیگیره میچ و هیچ امراض همکاری نمیده و علت دیگه ای است یا همچنان علت دیگه ای است که تبعیض در مورد چون اکثریت نفوس امراض روانی را که تقریبا اگر گفته بتانیم که تقریبا 3 امراض روانی نزد خانمان نظر به مردان می باشم و در پالوی از علت سیومی از این که نزد دکتران مراجعه نمی کنم به خاطر تداوی خود مراجعه نمی کنم غفلت خود مریض است یا این غفلت از باعث آگاهی یا عدم آگاهی یا عامه مردم است و یا هم غفلت در مقابل از اینکه چون به شکل فیزیکی چیز رو نمیبینه. ما شما اگه ما خاطر میبینیم یک کس ناخنش اگر شده از او خون قطره خون میه دفتن کلی و یک قسم احساساتی میشه، عاجل هیجانی میشه که خون قطره میه. ولی وقتی که یک شخص مریض میبینیم که مریض روانی داره و ممکن این بالاخره دست به خودکشی بزنه و هیچ اهمیت ما این مریض رو نمیتیم و این غفلت ما میگه در صورت ازیو حوادث ناگوار به وجود میاره.
و یکی گفتن که چرا جوانان بیشتر مبتلا هستن؟
تقریبا این ما باز هم در مورد ازی که ما اسباب و کدام اسباب سبب امراض روانی شده میتونه.
بله.
یکی اسباب اساسی از این است که جوانان چون اکثرشان بیکار هستن یا به حساب اشتغال درست برایشان موجود نیست، علت از این است. و همچنان در پاریس که جوانان هستن، جوانان خصوصا خانمان زیاد است.
بله.
خانمان یکی از گروهی آسیب پذیر جامعه می باشن که و هم مبتلا به امراض روانی هستن. که بعدن باز بحث میکنیم که چرا خانما نظر به مردان به مشکلات روانی مبتلا می باشن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه مری خط هستن. بله.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه. از کجا به تماس شدین؟
بله پرشتی خوری تاد سلام و نورم میکنم بازادی را که طول کار کنم کاری دون که ساس درامه نلمه دکتر ساد سلام و نورم میکنم کاری سای پشتونی
خاری سای. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بفرمایین سوالتان رو بکنین.
تشکر. چون چې تاسو اشاره وکړه او ډاکټر صاحب هم دا اشاره وکړه، ستاسو په راپور کې هم دا و چې فقر، بیکاري، ضعیف اقتصاد، بېروزګاري یا ناامني، خشونت، دا کورنۍ مخالفتونه، دا باعث تکلیف رواني یا تکلیف روحي کېږي. دا خو واقعا هم دغسه دی، خو باید موږ د دې امراضو په مقابل کې، د دغه پدیدو په مقابل کې څه ناڅه برداشت ولرو. خو ستاسو د میلمه سمې د درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا تکلیف رواني چې دی وایي په ښځو کې ډېر پیدا کېږي، په ښځو ته په کم سن کې پیدا کېږي، یعنې په بوډیوالي کې، په زوروالي کې او که په پیغلتوب کې. او دوهمه پوښتنه مې دا ده، د تکلیف رواني د تشتن سره، یعنې څوک چې په تکلیف رواني یا په تکلیف روحي مبتلا وي، د هغه سره باید څنګه په کورنۍ کې، په کور کې څنګه رفتار وشي. او یوه پوښتنه مې دا ده چې دا ډاکترانو پخوا چې موږ دا بعضې خلک په روحي تکلیف باندې اخته کېدله، او اوته به دا کلور دي، اسپکسي دي، ورکم ګولۍ وي، هغه به ورکولې، نو کله به خمار و، کله به نشه و، هغه به تکلیف دغه بیا به نه ورته کول، فایده به نه ورته کول. دغه ګولۍ څومره مؤذره او څومره مؤثره تمامېږي. او څلورمه، د تکلیف رواني یا تکلیف روحي په باره کې څومره آګاهي مرګي چې دی، چې په ښځو کې ډېر پیدا کېږي، دا مرګي دی، یعنی لیونتوب یا پیری، هغه هم د تکلیف رواني او روحي څخه دی که نه دی؟
در مورد ازی که برادر ما سوال کردن، قدرمن وروره، د ښځو کې
در کدام سن و چرا؟
خزو تقریبا دمو تجربه په اساس باندې او کوم کتابونه چې موږ لیدو، همدارنګه زه خپل عملا تجربه چلرم، تقریبا دما یعنی سات شپ مشفخانو ته مراجعه کوي او یا هم مینه ته مراجعه کوي، په سلو کې تقریبا او 70% ناروغانو کې زنانه مراجعه کوي، ځکه دوی ضروري. او دوم علت دا چې په دې او 70% کې تقریبا زیات فیصدي د ځوانو، د پیغلو ځوانانو د په دې ستونزو ناروغي اخته دي. په دې کې مختلف اسباب دي چې ولې خزه د رواني ناروغۍ ته ډېر مساعد دي. یو علت هم دا تبعیض ده، یوه د خپل بخنه غوړم فرشته خوري د په واضح بوایم چې اکثرا د جنسیت د خزه مقابل کې تبعیض موجود ده. متاسفانه په ټول نړۍ کې به ارزي کیده چې خزه نارینه همیشه د خپل خزه نه ډېر ځان برګړي، او په دې لحاظ باندې هغوی هم احساس نظر د رواني نه هغوی ځان احساس د کمی وړي. یو د علت ده چې په ښځو کې نسبت نارینه و ته د ناروغۍ زیات ده. تقریبا دوم علت همدغه ده چې مشکلات د هورمونی دي، ځینې مواد په وجود کې افرازیږي چې هورمون ورته وایي. د موږ تاسو کې وینو په نارینه وو کې هورمون افرازیږي په نوم د ټیسټوسترون ده، او په زنانه وو کې هورمون افرازیږي په نوم د استروجن ده. د دوغو تغییرات هم دا ښیي، یعنی دا ریسرچونو ثابته کړی ده چې په دغه زنانه وو کې بد نارینه وو ته یو قسم مواد دی په نوم دی سیروتونین، چې دا هم خپله د افسردګۍ کې یا په بله ای رول داره. وخت کم شوه ای رول داره،
بله.
یعنی په دې کې رول لري. کله چې دا کم شي نو چون په زنانه وو کې نسبت نارینه وو کې کم افرازیگی نو زکا ده یه ویلت ده هم ده.
بسیار زود تشکر دکتر صاحب. قسمی که شما هم اشاره کردین یکی مشکلات روانی است و دیگه مریض روانی که بدن مبتلا میشه به بیماری روانی، چی زمان مثلا چقدر وقت در بر میگیره کسی که مشکل روانی داره به بیماری روانی مبتلا شوه؟
تقریبا ای اردو یک نوع منا داره، مشکلات روانی یا اختلال روانی.
بله. ما اکثر و مریض روانی که زمانی که مثلا به دکتر صاحب مراجعه میشه و دوا برای زیاد
اصلا خو یک وقت مشخص داشتن نمیشه، به خاطر اگه ما بگیم بعضی امراض جسمی است که مثلا یک دوره تفریح خاص بر خود داره که از این دوره وقتی که انتان داخل شده وجود انسان به مریضی مبتلا میشه و بالاخره باز مراجعه میکنه به دکتر خود، یعنی او اعراض و علائم دو وانمود میشه. ولی در مشکلات روانی که ما همیشه ما که نام میگیریم از مشکلات روانی باید بگیم اختلال روانی، نه مریضی روانی یا اکثرا بیماری های روانی به هم برشان میگم. ولی ای است دا او وقت ما گفتم که باز هم تغییرات در مو ابعادی که ما نام گرفتم که رفتار و گفتار و فکر مریض تغییرات به وجود بیاید و یا شخص مقابل دی که امراض هم صحبت می شود او دیده بتانه مشاهده کنه یا خود شخص در خود ببینه او دی گفته می تانه که مشکل یا مبتلا به مریضی روانی است و باید مراجعه کنه نزد دکتر که او درجه های مختلف داشته باشه و این باز هم ارتباط داره به اعضای فامیلشان
که چی گونه
باید این رفتار کنه و چی گونه باید حمایت از کنه. یک چیزی بسیار اساسی مهمه که در نزد امراض روانی است حمایت فامیلی، حمایت فامیل از در مقابل اجا که از نظر طبیعی صورت نگیره. و مسئله دوم ای است که در به نزد امراض روانی عین برخورد شوه، عین رفتار باید شده بگره مانند مریضای جسمی کسی که جسم.
تشکر مشنانده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید. البته این هفته برنامه هفته صحت روانی بود و ما هم برنامه صحت سرمایه زندگی را به می صحت روانی اختصاص داده بودیم تا در مورد صحت روانی، مشکلات روانی و بیماری روانی معلومات داده شوه و از دکتر صاحب حکیم الله صالح متخصص صحت روانی که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.
ده زهرو کاروان ده نشه مواد و ده کخت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:00 تر 1:00 بجې.